پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، د ازلی رادیو د خبرونه ته موزه اسمت څاروان هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واوري د امریکا دفاع وزارت وایي ځواکونه له وتلو وروسته په افغانستان کې د افغان ځواکونو هوایي ملاتړ نه کوي. د بهرنیو پوځیانو د وتلو لکبل ګنشمیر شزی ولی اندیشنه لري.
د دوی تاګ د سولې خبرو سره اند پیغام کوم تړاو لري او کنه لري، دا هم د افغانانو لپاره یو لوی اندیښنه رامنځته شوی.
د ننګرهار د حصار کلوسوالۍ له 12 کلونو وروسته له وستولو مخالفانو تاسیه شوی. وسیدون کې وای
ته غواړي چې سارک لوسوالي ودانس او امنیت راسي او لسونه راټول سي، بيد منګه د هرې شوبې مامور دلته ووسی.
د مسمنونو د زیاتوالې د شکایت په جواب کې د پوهنې وزارت وای
ځینې مسامین به ابو سره متغمیږي.
په کندهار کې وی مؤسسه به وسلو شتو ته د هرفو د زدکړو کورس جوړ کړي.
ما شې چې شی په مزدکه یو پیسابم درکې والا به خپل اولاد بساتي.
په پایل کې خبرونه لرو چې احمد شبری وړاندې کوي.
د کونړ په غازی آباد کې د تیر شپې په جګړه کې خلکو ته په میلیونونو افغانۍ زیان اوښتی. افغان ځواکونه وایي چې د میدان وردګ په دایمرداد ولسوالۍ کې د طالبانو په مدرسه کې چاودنه شوې او د روغتیا نړیوال سازمان په هند کې د کورونا د مثبتو پیښو زیاتېدو ته ژوره اندېښنه وشوده. د خبرونو تفصیل. د کونړ په غازی آباد ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو او افغان ځواکونو ته مرشوب لا وشتی ده او د جګړې له امله د نشترو د وهل شویو لرګیو په اډه کې اور لګېدلی دی. په کونړ کې د 201 سیلاب قولي اردو د دوهمې لوا ویاند شاهد الله ساپی ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو تیرش په د 9 بجو خواته په غازی آباد ولسوالۍ کې د ملي اردو پر پوسټو ډلې سپریډونه پیل کړل.
د 201 سیلاب قولي اردو د دوهمې پلې لوا لومړی او دریم کنډک منصوبانو سربیره د توپچی ځواک له سخت برګون سره مخامخ شول چې پترس کې تر دې مهاله درې تنه ترګر وجل شوي او 15 تنه یې شدید زخمیان شوي دي.
د ساپی په خبره پرې جګړه کې دوه افغان سرتیري هم ټپیان شوي دي. په سیمه کې د جګړې له امله د نشترو د وهل شویو لرګیو په اډه کې اور لګېدلی چې د خلکو په وینا د لرګیو خاوندانو ته په میلیونونو افغانۍ زیان اوښتی. د میدان وردګ امنی قمنداني وایي په دایمرداد ولسوالۍ کې د طالبانو په یوه مدرسه کې د توغندي چاودنې 15 طالبان وژلي او 15 نورې سخت ټپیان کړي دي. د امنیت قمندانۍ ویان حاجی محمد حفیانی ازادي راډیو ته وویل چې دا پیشه پرون مازدیګر د دادوخیلو د کلی په جماعت کې شوې ده.
در مدرسه طالبان مربوط مولا شفیع الله
د شفیع الله په نوم د طالبانو دی قومندان په اړوند د مدرسه کې د راکټ یو مرمۍ چاودلې ده چې 15 طالبان وژلي او 15 نورې سخت ټپیان کړي دي.
وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. په ننګرهار کې تیر شپه ناوخت نه پیژاندو وسلوالو 15 تنه ځوانان په ډزو وژلي او درې نورې ټپیان کړي دي. د ننګرهار ولی زیاوله قمر خیل وای پیشه د لالپوري ولسوالی په سړي سیمه کې هغه مهال وشوه چې وسلوالو د یو کور مخې ته په ډیره کې پر ناسو کسانو ډز وکړې. شغل امر خیل زیاتوي چې پیشه د تفسیر پونم د طالبانو د یو پخوانی وسلوال په ډیره کې شوی او په وشل شویو کې د نوموړي ورور هم شامل دی. ولی وای کشفی او امنیتي ورګانونو د دې پیشه د عمل د سرنګوالي او د عاملونو د نیولو په مخه اقدامات پیل کړی دي. نشته دوه اونۍ مخکې هم نامعلومو وسلوالو د جلال آباد ښار د نهمې ناحیې اړوند سراچ علي خان سیمه کې په یوه جماعت کې پر لمونځ کوونکو ډزې وکړې او د یوې کورنۍ اته غړي ووشل او دوه نورې ټپیان کړل. د دې حملو مسؤلیت کومې ډلې نه دی منلی. ټاکل شوی دی چې د ایران له اټومي تړون سره د واشنگتن د یو ځای کېدو لپاره نن بیا په ویانا کې خبرې پیل شي. په دې خبرو کې به چې د ایران د 2015 کال اټومي تړون ته بیا کتنه کې چې هڅه وشي چې تهران قانع کړي چې له دې تړون څخه له سرغړونو ډډه وکړي. اروپایي ټولنې پرون په یو بیان کې وویل د غونډې برخوال به خپلو بحثونو ته ادامه ورکړي چې څنګه متحده ایالاتونه له دې تړون سره بیرته یو ځای کېدای شي او څنګه دا ډاډ ترلاسه کېدای شي چې دا تړون بشپړ پلی کې شي. په ویانا کې دا خبرې د ایران، چین، روسیې، فرانسې، بریتانیا او جرمني ترمنځ دي. د امریکا متحده ایالاتونه په دې خبرو کې په غیر مستقیم ډول برخه اخلي او مشي اروپایي ټولنه کوي. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر په هند کې د کورونا د مثبت مواردو پر زیاتېدو سخت اندېښنه شوهلې او دا حالت بوښنونکی بللی دی. چې د روس ادانوم ګبریوسس زیاته کړه چې تر 2000 ډیر کسانې په هند کې ګمارلې او هلته یې سیار روغتونونه او لابراتوارونه جوړ کړي دي. په هند کې د بسترونو او اکسیجن د کمبود لپاره روغتونونه د کورونا ناروغان ځوابوي. نن شپږمه ورځ ده چې هر ورځ په هند کې د کورونا تر 3 لکه ډیر مثبت پیښې ثبتېږي. حکومت له پوځه د مرستې غوښتنه کړې ده. نن هند وویل چې په تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا تلفات 2001 ته رسیدلی دي، خو روغتیا پالان په دې باور دي چې دا شمېره تر دې لوړه ده. د جاسوسۍ لپاره د امریکا یو سپوږمکۍ د کالیفورنیا له هوایي اډې د فضا په لور وتوغول شوه. د ان آر او ال دوه اتیا سپوږمکۍ د استولو بهیر پرون د انټرنیټ له لارې خپور شو چې څو دقیقې دوام وکړ. دا سپوږمکۍ د امریکا د متحده ایالاتونو د ملي اکتشافي دفتر اړوند ده. دا اداره د امریکا د استخباراتي سپوږمکیو د پراختیا، جوړېدو، ازموینو او ساتنې مسؤوله ده. د ادارې پخوا هم ورته سپوږمکۍ ازمویلې دي چې د پراخو اطلاعاتو د راغونډېدو توانې لاره. د خبرونو پای.
نننه سه شنبه د 1400 لمریز کال د ساور لوم سره برابر ده. درې څلوېښت کاله پخوا په دې ورځ یو شمېر نظامیانو د محمد داود خان حکومت وپرځاو. په روانه خبرونه کې د ساور اومې او اتمې تکتنه کوو چې په یوه ورځ د خلق دیموکراتیک جمهوریت واکمن شو او پر بله مجاهدینو کابل ونیو. خو د دې خبرونې د سر موضوع د امریکا د دفاع وزارت ویندوی وای امریکا به له افغانستان د ځواکونو له استلو وروسته د افغان امنیتي ځواکونو هوایي ملاتړ ونه کړي. د پینټاګون ویندوی جان کربی وای چې امریکا به د سپتمبر له 11 وروسته د افغان امنیتي ځواکونو د مالی ملاتړ ترڅنګ د وسلو او د الوتکو د ترمیم او ساتنې په برخو کې مرستې جاري وساتي. په دې اړه نور حال په دې راپور کې
د امریکا دفاع وزارت لدی ورسره د افغان ځواکونو مالی ملاتړ خپل لومړی توپ غنی. پینټاګان کڅه هم لدی ورسره له افغان ځواکونو د هوایی ملاتړ د نه کول خبره کوي، خو زیاتوي په داسې یو تر حکار کوي چې للری سډول د افغان ځواکونو ملاتړ وکړي. د دې وزارت وایي جانکر به پروند سنوي د وویل په نوې تګلارې کې له افغان هوایی ځواکونو داسې ملاتړ بحث هم شامل دي چې څه ډول وشي کولای په خ ډول هوایی عملیات وکړي. د پینټاګان وایي د افغانستان د بهرنیو عسکرو د وتو د څرنګوالي په اړه لا هم د بحثونو له دوام خبر ورکوي، خو ګواښ کوي چې طالبان د بهرنیو عسکرو د وتو پر مهال پر دوی برید وکړي سخت ځواب به وویني. خغلی کربی همدا ډول افغانستان ته بیرته د عسکرو لیږل له احتمال لري او له وړاندې پریکړه بولي. بلخوا د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب وایي د بهرنیو عسکرو د وتو اعلان د هغه اټکل خلاف چې دوی کړی وو. خغلی موهب وایس میډیا په نوم رسنۍ سره مرکه کې ویلي بهرنی عسکر وتل د افغانستان ځنی برخې له ګواښ سره مخ کړي، خو دې پریکړې افغان حکومت پر ځان د باور او ترخوای د افغان ځواکونو پر ځان د بساینې لپاره بیړنۍ ګامونه پورته کولو ته اړ کړی دی. له دې وړاندې جمهور رئیس غنی له سینین ټلویزیون سره مرکه کې ویلي وو افغانستان د بهرنی عسکر د وتو پریکړه د طالبانو او د سیمې هیوادونو لپاره له اټکل وړاندې وه، خو دې له وړاندې محاسبه کړې وه. که څه هم افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه اوس مهال د ټولو پوځي عملیاتو مسؤلیت پر غاړه لري، خو د هوایي عملیاتو پر مهال په ډیرو برخو کې بهرنیو په ځانګړي ډول امریکایي عسکرو ملاتړ کوي. شنون کې وای امریکا د افریقا د دوه هوکړي او یو سیاسي حل ته د طالبانو د داخلي دوه لپاره کړي. د نظامی چارو کارپو عبدالباری آرس
د طالبانو امریکایانو پاکستان ترکیه او دوه تر مابین مذاکرات په شدت جاری دي. طالبان ډیر غشتنی ځنی لري او امریکایان په دې منظور چې دوی کانفرنس تر اتلونکي کانفرنس ته په ترکیه کې ویا بل ځای راو بولی د دوی ځنی غشتنی مانی چې شاید دا غوښتنه چې هوایی ملاتړ د امریکایان د افغان حکومت څخه نه کوي دا هم یو د هغو طالبانو د غوښتنو څخه وي.
په همدې حال کې طالبانو هم د غوی دوم یا واتمې په مناسبت په خبره کړي اعلامیه کې امریکا او متحدینو یو غوښتي چې هغو پریکړو ته درناوی وکړي کوم چې د دوی ترمنځ شوي. خبر پانه کې زیاته شوي نور د افغان ملت خپل خوخي ته پریښودل شي او په چارو کې دی د بیګټ لاسوهنې حادثه نه کیږي.
په پکتیا کې یو شمېر فعال شزی وایي د بهرنیو پوځیانو له وتلو سره په یو وخت د سولې د راتلونکي په اړه نامعلوم حالت اندېښمنې کړې دي. دوی د سولې لپاره د مسکو او قطر په خبرو کې د شزو د ونډې پر کموالي انتقاد کوي. په دې اړه د راپور واوري
په داسې حال کې چې د ترکیې په استانبول کې د سولې په تړاو جوړېدونکې غونډه وځنډېده او ورسره هممهاله د بهرنیو ځواکونو د وتلو د بهیر د پیلېدو خبرونه مخې ته راغلل. له افغانانو په ځانګړي ډول ښځو سره په هیواد کې د جګړو د زیاتېدو په اړه اندېښنې ډېرې شوې دي. پکتیاوالې میرمنې او د ښځو د برخې فعالانې وایي که د بهرنیو ځواکونو وتل مسؤلانه نه وي نو دا به د دې لامل شي چې د تیرو شلو کلونو لاسته راوړنې زیانمنې شي. مدنی فعالانو صبرینا همت او شکیل اول که د جګړې ښکېلې خواوې یو جورجاري ته ونه رسېږي نو جګړه به نوره هم شدت پیدا کړي.
هغه د بهرنیو ځواکونو وتل د له هیواد څخه چې د افغانانو ته بلخصوصا ټولو هیوادوالو ته ډېرې زیاتې اندېښنې رامنځته کړي دي، لویې اندېښنې رامنځته کړي دي، ځکه بهرنیان کله یو څه وایي په خپلو خبرو کې چې افغانستان به مثلا تېر حالت ته لاړشي څنګه وشي او څنګه ونه شي، او دغه د دوی تګ د سولې خبرو سره نه پوهېږم کوم تړاو لري او که نه لري، دا هم غنن لپاره یو لوی اندېښنه رامنځته شوینه.
اندې مونږه خويندې دا اندېښنه لري چې کچیرته امنیتي ځواکونه وځي نو افغانستان کې نور هم جګړه سختيږي او شدید کیږي.
پکتیا کې مدني فعالان تیر شل کلونه د ښځو لپاره له لاسته راوړنو ډک بولي وایي ښځو هم په بیلابیلو برخو کې د دوی د حقونو د تامین لپاره ډېرې قربانۍ ورکړې دي. مدني فعال مسکا منګل ویل
مېرمنې په اتلسو کلونو کې ډېرې لاسته راوړنې لري، هغوی ډېر په جنګ کې قرباني شوي دي او تر څنګ دوی ډېر زحمت بسلی دی. یعنی په دې د پوه شي چې افغان مېرمنې د اسلامي انساني حقوقو نه تېرېدونکې نه دي. هغه اتلس کلنې لاسته راوړنې چې دوی لري باید محفوظې پاتې شي.
مدني فعاله انارګوله وایي که د سولې په خبرو کې ښځو ته پوره ونډه ورنه کړل شي نو دا پروسه بیا نیمګړې ده.
ولې په دې چې په هر عرصه کې د موږ خوندې ضروري دي، موږ خوندې ته سهم ورنه کړل شي دا برنامه بیخي نیمګړې ده، موږ هغه سوله ییز بیا منونه.
د پکتیا د ښځو چارو ریاست مسؤلین هم وایي چې د دغه ولایت میرمنو د سولې د نامعلومو خبرو او له جوړجاړي پرته د بهرنیو ځواکونو د وتلو په اړه ورسره خپلې اندېښنې شریکې کړې دي. د پکتیا د ښځو چارو رئیس نسرین اوریاخیل وایي د سولې د خبرو په مخکینیو پړاوونو کې ښځو ته هغه څه چې لازمه وه برخه ورنه کړل شوه، خو هیله لري چې د سولې په تړاو راتلونکو خبرو کې میرمنو ته زیاته برخه ورکړل شي.
کومې خویندې چې د صلح سفیران دي هغو چېلته کوم اشتراک کړی و هغوی ته هم مکمل هلته سهم نه و ورکړ سوی، تنها د یو ایجنډال روی به دوی جلو بحث کاوه، هغه څه چې د دوی په زړونو کې و هغه هلته واضح نه سول، او تر څنګ د موږ نور ورونه مو چې دي طالبان ورونو هم د خویندو له جملې یوه کومه نماینده نه لرله. نو نننۍ ورځې د غونډې هدف دا ده چې دغه خویندې چې کوم تشویش لري کوم اندېښنې لري دغه پر راتلونکي په نورو ناستو کې او په نورو غونډو کې دا رافسی.
پکتیا کې میرمنې او د ښځو فعالان داسې مهال د سولې د خبرو په اړه اندېښنه څرګندوي چې وروستیو ورځو کې د پکتیا په ګډون ډېری نورو ولایتونو کې جګړو زور اخیستی او طالبانو خپلې جګړې ډېرې کړې دي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د دې خبرونې په دوهمه نیمایي کې د 15 دقیقې په نوم د اونۍ په باس کې د ساور د اومي او اتمي پر پیښو خبرې شوې دي. خو اوس اقتصادي خبرونه.
د افغانستان د اوبو د چارو د تنظیم ملي اداره وای ټاکل شوی نن په 21 ولایتونو کې د 240 لوی بندونو د جوړولو تړونونه لاسلیک او چارې عملاً پیل سي. د دغې ادارې د معلوماتو له مخې د دغو بندونو په جوړولو 502 میلیونه ډالره لګښت راځي چې په بشپړېدلو سره به یې 15 میګاواټه برېښنا تولید سي. د افغانستان په جمهوري ریاست کې نن په دې اړه ځانګړي مراسم نیول سوي. په ورته وخت کې د اوبو د چارو د تنظیم ملي ادارې بیان نظام الدین خپلواک ازادي راډیو ته وویل چې نن سه شنبه د اوبو او برېښنا د مدیریت اونۍ پیل شو چې په ترڅ کې به لسکونه بشپړې سوي پروژې ګټه اخیستنې ته وسپارل سي او د سلګونو نورو پروژو کارونه به هم پیل سي. د کرنې اوبو لګول او مالداري وزارت وایي چې په 14 ولایتونو کې د اوبو لګولو د 128 شبکو رغنیزې چارې پیل سوي. د دغه ادارې ویان اکبر استمین ازادي راډیو ته وویل د دغه شبکو د جوړولو په پار 1.32 میلیارد افغانۍ په پام کې نیول سوي چې د نړیوال اوسعي بانک لخوا ورکول کیږي. دا شبکې په ننګرهار، کونړ، لغمان، بلخ، کاپیسا، هرات، پکتیا، تخار، سمنګان، بغلان، لوګر، پروان، کابل او کندوز ولایتونو کې جوړیږي چې په جوړېدلو سره به 25,002 هکتاره ځمکه خړو بسي. او دا هم د کابل په بازارونو کې د جنو بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو بیې یو ډالر واوی افغانۍ 50 پوله، یو ایرو 93 افغانۍ، یو پاوند 115 افغانۍ اتیا پوله، یو سعودي ریال شل افغانۍ 55 پوله، زر ایرانی تومندري افغانۍ 25 پوله، زر هندي روپۍ 1,020 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 491 افغانۍ.
د افغانستان په اړه نور موضوعات هم لرو، خو اوس یو سیمه ایز او نړیواله موضوع. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر په هند کې د کورونا وایرس له امله رامنځته شوی وضعیت د اندېښنې وړ بولي او وایي چې د دې وبا سرایت به په ټوله نړۍ کې لا چټک شي. روغتونونه د بسترونو او اکسیجن له کمی سره مخامخ دي او د هند حکومت هم د دغه وضعیت د کابو کولو لپاره له وسلوالو ځواکونو د مرستې غوښتنه کړې ده. نور په دې راپور کې
د روغتیا د نړیوال سازمان مشر په هند کې د کورونا د مثبتو مواردو پر زیاتېدو سخته اندېښنه ښودلې او دا حالت یې بوږنوونکی بللی دی. تیدروس ادهانم ګبریسوس پرون وویل چې ډبلیو ایچ او هند ته د کورونا پر ضد د مبارزې لپاره تجهیزات استولي دي څو د دې وبا د چټک سرایت مخه ونیسي. ګبریسوس وویل چې دې ادارې په هند کې د کورونا وایرس پر ضد مبارزې لپاره له 2,000 زیات کسان په دندو ګمارلي دي او همداراز سیار ساحوي روغتونونه او د لابراتوارونو تجهیزات د هیواد ته استولي دي. هند د کورونا د خپرېدو په لومړیو کې د دغې وبا د مخنیوي په مدیریت کې د یوه بریالي هیواد په توګه کتل کېدل، خو دغه وایرس په وروستیو کې د دې هیواد په وګړو کې چې شمېر یې نږدې 1,400,000 دی په چټکۍ سره یاد کړی چې له امله یې روغتیایي سیستم له سقوط سره مخامخ دی. روغتونونه د بسترونو او د اکسیجن د کمی له امله د کووید-19 ناروغان نه مني. هند له دغه وضعیت سره چې نن د پرل پسې شپږمې ورځې لپاره په دې هیواد کې د کورونا د نویو ناروغانو شمېر له 300,000 زیات ثبت شوی، د مبارزې لپاره له وسلوالو ځواکونو د مرستې غوښتنه کړې ده. هندي چارواکو دغه راز د 24 ساعتونو په ترڅ کې د کووید-19 ناروغۍ له کبله د 2,001 کسانو د مړینې خبر ورکړ. د بریتانیا، جرمني او متحدو ایالتونو په ګډون یو شمېر هیوادونو هم له هند سره د روغتیا د عاجلو مرستې ژمنې کړې دي. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر ګبریسوس وویل په نړۍ کې د کورونا وبا خپرېدل به لا چټک شي او زیاته کړه چې په ټوله نړۍ کې د پرله پسې نهمې اونۍ لپاره د کورونا وایرس نوې پیښې په زیاتېدو دي. د هغه په وینا د دغه وایرس له امله د مړینو شمېر هم د پرله پسې شپږ اونیو په ترڅ کې مخ په زیاتېدو دی. ښاغلي ګبریسوس وویل په نړۍ کې تېره اونۍ د کووید-19 دومره موارد ثبت شوي چې اندازه یې د دغې ناروغۍ د خپرېدو له لومړیو 15 میاشتو سره برابره ده.
د ننګرهار د حصارک ولسوالۍ اوسیدونکي له حکومت د ولسوالۍ ته د ځانګړي پاملرنې غوښتنه کوي. د حصارک ولسوالۍ اوسیدونکي چې له تیرو 12 کلونو راهیسې ناامنیو او جګړو ځپلې دي، د ننګرهار پر مسؤلانو ژغ کوي چې د دې ولسوالۍ لپاره حکومتي مامورین چې تر اوسه یې چارې له جلال آباد ښار سنبالوي ولسوالۍ ته واستوي څو ولسونو سره له نږدې کار وکړي. نور حال په دې راپور کې.
حصارک د ننګرهار غولسوالی چې له تیر 12 کال راهیسې نږدې ټول سیمې د وسلوالو طالبانو په واک کې وي، خو شاوخوا یو میاشت مخکې پکې د وسلوالو مخالفینو د ځپنې په هدف د افغان حکومت نظامی عملیات پیل شول چې اوس هم دوام لري. د حصارک اوسیدونکي وایي اوس چې د دغې ولسوالۍ ډېرې سیمې له وسلوالو مخالفینو پاکې شوي، باید امنیتي ټینګ او پرمختیایي برخو په ځانګړي ډول حکومتدارۍ ته جدي پاملرنه وشي. د دوی په خبره په تیرو 12 کالو کې له مرکز جلال آباد سره آزاد تګ راتګ محدود او د دولتي ادارو په ځانګړي ډول په ملکی برخه کې ټولې چارې له جلال آباد ښار سنبالې دي او لا هم سنبالېږي. د حصارک ولسوالۍ د ځوانانو ټولنې مشر اول خان وایي تیر شاوخوا یوه لسیزه نامنیو او جنگ جګړو یې دغلته د خلکو د ژوند اسانتیاوي اخیستي او زیاتوي که اوس هم حکومت د حصارک ولسونه پر ځان راټول غواړي نو کار دې ورته وکړي او حکومتداري دې پکې فعال کړي.
ته غواړي چې حصارک ولسوالۍ ودان سي او یو د ولسوالۍ نوم اخلي او امنیت راسي او ولسونه راټول سي، باید منګه د هرې شوبې مامور دلته ووسي. ولې هغه قاضي چې یو لکه ولزره تنخواه اخلي هغه زما د دې سرباز نه زیات نه دی؟ دا سرباز چې د امنیت نسي او دای په شوبه کې دننه ناسي به دای راش خپل شوبه ته هو کدی وای چې زنه سمت لای دی سارک لوسوالی نام نه دا لری د مهرباني دی وکیدل ته من خپل قاضیانم لرو من ترنوالانم لرو دی سارک لوسوالی
اخوا دی سارک لوسوالی زئی حکومتي مسولین هم د خلکو د غوښتنې پر ځای بولی خوای په حسارک کې تیرو جنگ جګړو د نورو تاسیساتو ترڅنګ خپل د لوسوالی ودانه هم زیانمنه کړي چې کوونه رغول شي د مامورونو کار کول به سخت وي د حسارک ولسوال کشمیر خان شینواره ل ولایتي او مرکزی حکومت غواړي چې د حسارک ولسوالۍ ته ځنګړي پاملرنه وکړي او هر څه ژر دی ورته د ولسوالۍ ودانه ورغوي څو مامورین پکې خپل کارونه پیل کړي.
تاسو ته بهتره معلومه ده چې دغه ولسوالۍ څو کاله په جنگ کې و او تاسو ګورئ ودانه چې مکمل ډول باندې تخریب شوې ده. نو غوښتنم د ولایتي ادارې او مرکز نه ده چې د دغه تعمیر په جوړولو کې باید چې موږ سره زر همکاري وکړو او د تعمیر زر باید جوړ شي ځکه دلته مراجعین ډیر زیات راځي.
د حسارک ولسوالۍ د مسؤلینو او ځایي خلکو دا غوښتنې په داسې حال کې دي چې شاوخوا یو میاشت وړاندې د ننګرهار والي زیول حق مرخیل اعلان وکړ چې په دغه ولسوالۍ کې د پراخو نظامي عملیاتو ترسره کېدو وروسته اوس د دغه ولسوالۍ مهمې برخې د وسلوالو مخالفینو لښتونه پاکې شوي دي. امرخیل ویلی و چې د ننګرهار د نورو ولسوالیو په څیر سارک ته هم مزات تک را تک شونه او امنیت یې ډاډمن شوی دی. د تصفیه شوو سیمو د امنیت ټینګښت د روغتیایي مرکزونو فعالول او مجهز کول د معارف په برخه کې بنسټیز کارونه کول د سړکونو او لویو لارو رغول او حکومتداري فعالول هغه عمده غوښتنې دي چې د حسارک اوسیدونکو له افغان حکومت لري.
مننه چې ازادي رادیو اوري.
د افغانستان د اسماینو ملي اداره وایي چې د ساشکال د سور په اتمه نیټه به د 1400م تعلیمي کال لپاره په هنتونونو او د لوړو زده کړو مؤسسو ته د کانکور اسماینې پایل او په لسمه نیټه پایته ورسی شي. د دې ادارې چارواکي همدارز وایي چې په یاد نیټه به په 15 ولایتونو کې د 12 ټولګیو له فارغانو د کانکور اسماینې واخیستل شي. نور حل په دې راپور کې
د افغانستان د اسماینو ملي اداره پلان جوړوځو کې د 14م لمریز کال لپاره پوانتونو او لوړو زده کړو مؤسسو ته د 12م ټولګیو د فارغانو د کانکور اسماینې د خستو خبره کوي. د دغه ادارې سرپرست عبدالقادر خاموش د دوشنبه په ورځ په کابل کې دی خبري ناشته پر مهال وویل چې دوه ورځې وروسته به په 15 ولایتونو کې د اسماینه پایل سي.
آغاز دوره نخست
د 14م کال د کانکور د لومړی دورې آزموینه به د سور په اتمه نیټه پیل تر لسمه نیټه به د 3 ورځې لپاره به د افغانستان په 15 ولایتونو کې تر سره شي. دا لومړی ځل دی چې د 15 ولایتونو آزموینه په یو دوره کې مدیریت کیږي.
خغلی خاموش وای په 15 ولایتونو کې چې روزګان، بادغیس، بامیان، بغلان، پروان، پکتیکا، پکتیا، پنشیر، خوست، دایکندی، زابل، سرپل، سمنګان، غور، فراه، کاپیسا، کندهار، کونړ، لغمان، لوګر، ننګرهار، نورستان، نیمروز، هلمند او میدان وردګ ولایتونه دي نږدې 9000 د طالبانو ورته نوم سپټونه کړی ده. د نوموړي په خبره د اتو نور ولایتونو کانکور آزموینه به په دویم پړاو کې دروان المریز کال د ساور په شپږمه نیټه پایل او درې ورځې به دوام ولري. دغه اداره وایي د پلازمینی کابل د کانکور آزموینه نیټه لا نه ده مشخصه شوې. د آزموینو ملي ادارې پرون یک شنبه په یادو 15 ولایتونو کې د کانکور آزموینه د داوطلبانو نو د بایومټریک پروسا پیل کړی چې د دوی په خبره سبا سه شنبه به پایته ورسیږي.
نن د غوی ومه د سردار محمد داوود خان د واکمنۍ پر ضد د خلق د دیموکراتیک ګوند کودتا له 33 کلیزې سره برابر ده. په دې پسې د ثور اتمه د مجاهدینو د واکمنۍ ورځ ده. په ثور میاشت کې تاریخي بدلونونه پیښ شوي او څوک څه پوهیږي شاید د دې میاشتې په روانو ورځو کې د تاریخي سولې د موافقې شاهدان ووسو. له افغانستان د بهرنیو ځواکونو وتل په همدې میاشت کې پیل شي او تمه ده چې د افغانستان د سولې په اړه د بحث لپاره د استانبول ځنډیدلې غونډه هم په همدې میاشت کې جوړه شي. په دې راپور کې د ثور میاشتې ځینو مهمو پیښو ته کتنه شوې ده.
د سور ومنېټا د خلق دیموکراتیک ګوند د کودتا او د سردار محمد داوود خان د رنګولو لورځ سره برابر ده چې افغانستان ته د پوخانی شوروي اتحاد ځواکونو راتګ ته لار هواره کړو. جهاد پر وړاندې پیل شو. د یو زر درې سوه یو اویم لمریز کال د سور په اتمه مجاهدین د ډاکټر نجیب الله د واکمنۍ په ړنګولو سره واک ته ورسېدل. صالح محمد ریگستانی چې د افغانستان په جهاد کې برخه لرلې، د سور د اومې نیټې کودتا افغانستان ته د پوخانی شوروي اتحاد د ځواکونو د راتګ لامل ګڼي. د نوموړي په خبره د خلق دیموکراتیک ګوند حکومت هر څه تور او سپین لیدل او مخالفینو سره ښه چلند نه درلود، خو د جهادي تنظیمونو ترمنځ اختلافات لامل شول چې یو پیاوړی حکومت جوړ نه او په هیواد کې کورنۍ جګړې پیل شي.
د ثوراتمه د کمونیستي حکومت پر وړاندې یو غبرګون و چې د افغانستان د ازادۍ لامل سو. په خواشینۍ سره پایلو یو افغانستان ته مصیبتونه هم راوستل چې علت یې د مجاهدینو ترمنځ اختلافات و.
ښاغلی ریګستانی ټینګار کوي چې د خلق دیموکراتیک ګوند حکومت په فرد راڅرخېده. د اوسنی حکومت ته سپارښتنه کوي چې د افغانستان وضعیت ته په پام د حزب دیموکراتیک خلق افغانستان اشتباهګانې تکرار نه کړي. دا په داسې حال کې ده چې اوسنی حکومت تل د فرد ځواکمنۍ رد کړې او ویلي دي چې د ټولو په ګډون د حکومت او نظام پر جوړولو عقیده لري. مخکینه پوزی او د ډاکټر نجیب الله پلوی امر الله امان ادعا کوي چې د حزب دیموکراتیک خلق افغانستان غړیو د ټولنیز عدالت د ټینګښت او د سردار محمد داوود د انحصارګرۍ پر وړاندې پوزی کودتا وکړه. ښاغلی امان په خبره حزب دیموکراتیک خلق افغانستان د هیواد لپاره یو پیاوړی امنیتي ځواک جوړ او د زده کړو زمینه برابر کړې، خو د حکومتوالۍ د تجربې د نه لرلو او د جهادي رازګرایانو پر وړاندې د افراطي چلند له امله وپاشل شو.
هغه محصلین چې له بیرونه څخه راغلي وو هلته محضب و، هلته اخبار لوستل، هلته کتابونه ولوستل، هلته ذهنونه یې تحریک شول چې موږ هم دغه اجتماعي بڼه باندې باید ژوند ولرو. تعمین د عدالت لا تر اوسه پورې په افغانستان کې تعریف شوی نه ده. په ټول افغانستان کې درې دوه پوهنتونونه لرو، دا ولې انکشاف نه کوي؟ د دې ترقې په خاطر باندې دوی یو حرکت وکړ.
ښاغلی امان په خبره مجاهدین هم د سور پاتمه بریالي شول، خو حکومتوالۍ ته هیڅ پروګرام نه درلود او هدف یې یوازې د نظام نسکورول و. له بلې خوا افغانستان د سور په روانه میاشت کې د مهمو پیښو شاهد ده. امریکا او ناټو اعلان وکړ چې له افغانستان نه د دوی د ټولو ځواکونو وتل به هم د همدې میاشتې په یولسمه پیل شي، او دغه شان ټاکل شوی چې د افغان سولې لپاره د استانبول ناسته هم د سور میاشتې په شپږمه جوړ شي، خو دغه ناسته تر نامعلومې نیټې پورې ځنډېدلې ده. ځینې د استانبول ناسته د بن ناستې ته ورته ګڼي چې په پایله کې په افغانستان کې یو موقت حکومت رامنځته شو. که چیرې دا ناسته په سور میاشت کې جوړه شي، د جګړې ښکېل لوري یوې هوکړې ته ورسیږي او د افغانستان د سولې خبرې نتیجه ورکړي. د افغانستان په تاریخ کې به په دغه میاشت کې یو بله مهمه پیښه هم ثبت شي.
په کندهار کې د کندهاري خزانې په نوم د میرمنو د لاسي صنایعو یو بنسټ لسکونو غریبو ښځو ته د کار او حرفې د زده کړې زمینه برابره کړې ده. په دې اړه هم راپور لرو.
د خیاطۍ د زده کړې په دې کورس کې شپاړس میرمنې د کالو ګنډلو زده کړه کوي. له دې میرمنو چې خیاطۍ زده کوي، یوه یې 28 کلنه فیروزه ده چې په روانه جګړه کې خاون وژل شوی. فیروزه نه یوازې کونډه شوې، بلکې روانو جګړو مجبور کړې چې له پنجبایي ولسوالۍ څخه کندهار ښار ته راکډه شي. دا میرمن چې د شپږو اولادونو مور ده، د کور سرپرستی ورته غاړې ده. فیروزه کندهار ښار ته د راستنېدو دوه میاشتې وروسته په کنداري خزانه کې د خیاطۍ د زده کړې کورس پیل کړ. دغه میرمنې مخکې په کورونو کې کوربچی او تلتکان جوړول، خو اوس د حرفوي زده کړو په دې مرکز کې نه یوازې خیاطۍ زده کوي، بلکې د میاشتې 6000 افغانۍ هم ترلاسه کوي.
دا کار ته مومنان مې شی نه درول لپاره مې دا کار ته ځان واچوي. ما ښه چې یو شی به م زده کړې، یو پیسه به م درکړي، والا به خپل اولاد به ساتي. څلور مې نجونې دي، دوه مې هلکان دي. هلکان مې په دقیقې دي مکتب کې دي. کور کار د ژوند زما ولاسته ګوري. په کور کې مې هلته دغه د بل کور بچی به ټکول، یا به مې تلتکان جوړوله، والا هغه څه مې ولیدلم چې ورځ به مې کار وکړي، لس ورځې به نه جوړې وم، والا دغه ځای ته رالم.
راهیلا
یو بل کونډه سوی او د جګړو لویری به ځای سوی میرمند چې د حرفویز د کړو په دې مرکز کې خیاطیز د کوي. راهیلا چې اوس په کندهار ښار کې د کرایې په کور کې اوسي، هیله لري چې د حرفویز د کړو د دې کورس خطر فراغت ورسته په خپل کور کې کالی وګنډي او په بازار کې یو پلوري، ترڅو د کور د کرایې د برابرولو ترڅنګ خپل او د خپل ماشومانو نورې اړتیاوې هم پوره کړي. د کنداری خزانه په نوم د میرمنو د لاسي صنایعو په دې مرکز کې د حرفوي کورسونه د تیرو میاشتو راهیسې فعالیت لري چې کونډو، بې بضاعته او بې ځای سو میرمنو ته د خیاطۍ، خامکدوزي یا ورایشګري زده کړې ورکوي.
له دې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. احمد شبر د سادلند خبرونه اوروي.
د افغانستان د اوبو د تنظیم ملي اداره خبر ورکوي چې نن به تر څلوېښتو د ډیرو لویو بندونو تړونونه لاسلیک شي او کار به یې پیل شي. دا بندونه به په یوویشت ولایتونو کې جوړ شي او پنځه سوه اویا میلیونه ډالر به پرې مصرف شي. د اوبو د تنظیم ملي اداره څرګندوي چې دا بندونه به تر پنځه شپېته میګاواټه زیاته برېښنا تولید کړي. د پکتیا په مرکز ګردیز کې د اطفایې د آمریت لپاره ودانۍ جوړې شي. د پکتیا امنیه قمندان نجیب الله سرتیر د دې ودانۍ د بنسټ د ډبرې د ایښودو د مراسمو پر مهال وویل چې درې دېرش میلیونه افغانۍ لګښت به پر دې ودانۍ راشي او د یوه کال په موده کې به ودانه شي. د میدان وردګ امنیه قمندانۍ وایي په دایمرداد ولسوالۍ کې د طالبانو په یوه مدرسه کې د توغندي چاودنې پنځه طالبان وژلي او پنځه نورې سخت ټپیان کړي دي. ټاکل شوی دی چې د ایران له اټومي تړون سره د واشنگتن د یو ځای کېدو لپاره نن بیا په ویانا کې خبرې پیل شي. په ویانا کې دا خبرې د ایران، چین، روسیې، فرانسې، بریتانیا او جرمني ترمنځ دي. د امریکا متحده ایالاتونه به په دې خبرو کې په غیر مستقیم ډول برخه واخلي او د دې خبرو مشي اروپایي ټولنه کوي. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر په هند کې د کورونا د مثبتو مواردو پر زیاتېدو سخت اندېښنه ښودلې او دا حالت یې بوښنوونکی بللی دی. نن هند وویل چې په تیرو څلورویشت ساعتونو کې د کورونا تلفات دوه زره اووه سوه یو اویا ته رسېدلي دي. د جاسوسۍ لپاره د امریکا یوه سپوږمکۍ د کالیفورنیا له هوایي اډې د فضا په لور وتوغول شوه. د NROL دوه اتیا سپوږمکۍ د استولو بهیر پرون د انټرنیټ له لارې خپور شو چې څو دقیقې دوام وکړ.
زموږ اخله ازادي راډیو اوري.
پنځه دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف پنځو فیصد
متاسف یم چې
حکومت کولی چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه ونی کی هلی مو منئ هله د چروغ او جوړ بوئ. یو زل بیا د ازادي رادیو د 25 دقیقې او نیز باس وخت را رسیدل دي. قدرمن اوریدونکو د 1950 کال د سور و منیټه په افغانستان کې د سردار محمد داود خان د واکمنۍ لړنګېدو او د خلق دموکراتیک ګوند وخت د رسیدو ورسته او د 1901 یم لمریز کال د سور اتم نیټه د مجاهدینو د بریا او د نجیب الله لواکا د ګوخه کولو له ورځې سره برابر ده. که څه هم په غوی یا سور میاش کې دا دوه پر لپسې ورځې د زینو ډلو تپلو ګوندونو او تنظیمون لپاره د ویاړ او بریا ورځې دي، خو د افغانستان ډېری خلک خای ذهنن ورسره جوړ نه وي، ځکه د دوی په خبره دې دوه ورځو له افغانانو ډېرې قربانۍ اخیستي او د روانې جګړې یو لوی لامل هم همدا دوه ورځې بدلونونه واکته رسیدل او راپرځول ګڼي. نن په همدې موضوع د ازادي رادیو په 25 دقیقې باس پرونه کې له خپل ملمنو جهادي مشر قاضي محمد امین وقات، د ولسی جرګې پخوانی غړی خالد پختون او د افغانستان د بشر د حقوقو د سازمان له مشر خاغلی لالګل لال سره بحث کوو. درنو ملمنو خراخلاست. پښتون سیب لکه څنګه چې په مقدمه کې هم ویل شل دغه دوه ورځې په پرلپسې ډول د غوي وما وتمه که څه هم د یو شمیر کسانو لخوا د یو شمیر ګوندونو لخوا د یو شمیر تنظیمونو لخوا د بریا د ورځو په توګه باندې په تیره کې نمانځل شوې دي، خو د افغانستان خلک ذهنن ورسره جوړ نه دی او دوی فکر کوي چې د روانه جګړې یو لوی لامل همدات ورزې دي او دغه شان دغه دوه ورځو لا فنانو ډیر قربانې اخستي. تاسو په څه نظر یې
په دې کې چک نسته چې ومه د ثور د افغانستان د بدبختی د ازار د دربدری او ترنن وځي تلويش کاله کې سوله د خلکو د ډیرو لویو شخصیتو پر آن او نظر سره د افغانستان د بدبختی اصلي عامل و ما د ثور و ذکر جوړ نظام سکوت ما بین تراغي او خارجي قواو د اتحاد جمهور شوروي ترینوان لاندې افغانستان تراله او افغانستان په ډیر اوږده تلويش کلن جنگ وسه مر شهیدان یو ویلې سو اختاقي او هغه کارونه چې پر و ما د ثور وسوله چې هغه مقابل کې مجاهدین د افغانستان ملت و درې چې د جهاد انوان لاندې وګړي د خپل ټول قرباني په نتیجه کې و ما د ثور بل اخره په اتمه د ثور واره ولې چې هغه په کټ کې د ومی د ثور په عکس العمل کې وجود راغله. نو زه دا په جرأت سره وایلی سم چې اتمه د ثور په حقیقت کې د ومی د ثور عکس العمل دی، د ملت عکس العمل دی. دا چې د اتمې د ثور بعد د افغانستان په ملت کې یا په حکومت کې یا په نظام کې د مجاهدینو تر نامه لاندې هغه ناخوالې مابین ته شولې، د هغو ناخوالو څخه خلک ناراضه دي، لیکن خپله اول لس کاله چې د ومی د ثور څخه د 1950 کال شروع کیږي تر د نیو یم کال پورې هغه د افغانستان د خلکو د جهاد برکت و. دا چې بعضي خلکو د جهاد د نامه څخه سوء استفاده وکړه، کابل خراب شو، ځان جنګي شروع شولې، بدبختی په وجود راغله، فکر کوم دغه اصلا دغه څوک چې په دې مقصر موږ بولو هغه د جهاد ما بعد مقصر بولو، موږ هیڅ کله دا نه سو ویلی
د جهاد ما بعد خلک څوک
جهاد ما بعد ما څوک ویلی چې په جهاد ما بعد کې د خارجي ملکو مداخله په افغانستان کې د اوو او اتو احزاب په ګډون یو داسې د غوي غوبل ما بین تاسو چې هر چا کوشش کاوه چې خپل ځان ته ګټه وکړي،
یعنی مداخله خو وي خو به اصلي لاملین څوک ول
لا مليني و تاسو په دې پیژې چې په عام لوکشي موږ هم سايګان مستقیما داخل و، حتی تاسو ټول ملت شاهد یا کسان چې د سرویش کالو زیات دي چې په داخل د کابل کې هر منطقه د یو مملکت او د یو حزب چې دا هغه حامیان و د حقوق د پوندې لاندې کابل خراب کی او متوقع افغانستان یې ټول په دربدری سره مخامخ کی، لیکن موږ دا پر د جهاد په دوران کې نوستو تک دی کولای د جهاد ما بعد یې د اتمې د سو ما بعد د دنیوي کال دی د مسائل
نو د پښتون سیمو بخښي دی جهاد ما بعد انتقال چاته بل اخر خو ماغه مجاهدین به هم پواکول
به شک چې مجاهدین ته خو ما مخکې وله چې د افغانستان جهاد افغانستان ملت وکي او یو کېدان هغو شخصیتو وکي چې هغه د افغانستان ګران وو او افغانستان د جهاد جمهور شوروي څخه آزاد کی، لیکن په تاسف سره د بعض ملکو په مداخله سره په داخل د افغانستان کې د مجاهدین رهبران تر خپل تاثیرات لاندې راوستل او د خپل ګټ لپاره وجنګور په مقابل کې کابل خراب شو، ولایت خراب سر او مملکت اوږدي غمیز سره مخارف شوش دروسه پوری می دامه لري، یعنی د اوس حالاتم ناشیر و می د ثور څخه او د اتمې د ثور څخه
مننه. قاضي صاحب تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ آیا د افغانستان خلک چې کوم تصویر لري د دغه دوه ورځونه دا واقعا هم داسې ده؟
بلې، پښتون صاحب هم ډېر ښه تحلیل وکړ، دواړو پښتون صاحب لاسته تران تقدیمم وون د ثور کې د خلق دیموکراتیک ګوند په غیر قانوني شکل قدرت ته ورسید. په څلورم د ثور میر اکبر خیبر چې د دوی سیاسي بیرو غړی و هغه په مرموز ډول ترور شو، په پنځم د ثور باندې دغه شادای صالحین چې دفن وشو او خلق دیموکراتیک ګوند د دواړو پلویانو ببرک او سرکې دواړو پکې اشتراک وکړ، توند خبر یو کور داوود خان ته کړه. په شپږم د ثور باندې داوود خان دا وی دی نیولو اقدام وکړ، خو حفیظ الله امین چې په ګوند کې د نظامی برخې مسؤل و بل یو خرین ته یو نوم او د هغه شماره ورکړه چې دې سړي ته ووایه چې موږ گرفتار شول، ته که څه کولی شي هغه وکړي. نو داود خان په خلاف باندې نظامی قوتونه او حرکت باندې رااله او حتی تیارو باندې بمبارو کول. هغه د خپل 13 نفره فامیل سره هر کې په شهادت ورسید. نو د نبی مسله وم د سور دغسې په وینو ککړه یوه ورځ وه او بل د خرط دیموکراتیک ګوند شاته شوروي اتحاد لاس و شوروي اتحاد په قوت باندې دوی د جنون په حالت کې دلته حرکات کول. بل د تاریخ د کامیابۍ سره چې دا هلته دوی د رئیس جمهور اعلان کړ د افغانستان تاریخي بیرغ هغه یې لرې کړ او سور بیرغ یې هلته ځوړند کړ او د خلک کړي به پکې لیکلې وه او فرمانونه یې صادر کړ چې څوک د
شعار هم درلود کور کالی ډوډۍ. فکر کوي دغه شعار څومره معقول و؟
دغه شعار خو دوی هیڅونه شو کولای په دې کار کې. دوی خو نه چاته کور برابر کړی شو، نه دا فرصت برابر کړی شو، او نه چاته کاری برابر کړی شو، نه چاته ډوډۍ برابر کړی شو. د ټول نه فاتره دوره د خرب دیموکراتیک د غیر قانوني ولس مشتنی یا شل مشتنی حکومت دوره وه چې ولس مشتي ترکیه په قدرت کې پاتې شو او بیا درې مشتي حفیظ الله امین په مرموز شکل باندې په هر کې ترکیه مړ کړ او هغه قدرت لاس کې
و. یعنی تاسو د ببرک کارمل او د ډاکټر نجیب الله د واکمنیو دوام د خلق دیموکراتیک ګوند دغه نه بولای ځکه د خلقو پرچم خو اتحاد کړي او یو ګوند جوړ کړي او د خلق دیموکراتیک ګوند
په اړه چې خلق دیموکراتیک ګوند اتفاقر قدرت ته ورسېدل او بیا د دې په منځ کې جنجالونه پیدا شو چې ببرک ولې زلو خارج کې سفیر ک او فیض الله امین په تاریخ باندې یو مرموز بینه کو دتا وکړه هغه په داسې شکل مرګ چې نه مړې معلوم شو نه دفن معلوم شو نه مراسم معلوم شو او د خپل قدرت اعلان کړ. دا به خپل کار په تفصیل تجربه کې د رحمان کې سره رسولو یو بشپړ د جدي د 1950 کال کې چې اتحاد شوروي یرغل وکړ په افغانستان باندې یو لک 5000 مکانی او هوایي قوتونه داخل شول او دلته حفیظ الله امین په تغییر تعبیر کې مرک او ببره کې د تاجکستان نه راوست دلته قدرت ته ورسولو. نو دا ټول هغه جریانات چې د خرب دیموکراتیک ګوند منتج شو د شوروي اتحاد مداخلې ته او شوروي اتحاد د واحد داخلې په جریان کې دلته داسې قتلونه شروع شول چې هغوی ته دغه خلک چې افغانان دي او کومه دوی هغه سیستم د زندګۍ لري او هغه لباس لري او هغه ږیره او پګړۍ لري دا ورته مطلوب نه و بلکې د دې په وژلو او په شړلو یې شروع وکړله. نو زموږ جهاد خو به د خرب دیموکراتیک ګوند په خلاف هم شروع شوی و او هغې وختو کې د افغانانو سر نه خلاصېده. دا خلک د خاصو خلکو بیا دی هغه چا پېژندي چې پوهنتون کې د تحصیل دوره تېره کړې وي یا په کابل کې کوم خاص پوسټ ولري وظیفه یې درلودله. عام ولسی په دې نه پوهېده چې خرب دیموکراتیک ګوند چې شوی دی هلته میډیا نه وه، هلته تلویزیون نه و، هلته راځون بلې پراخه دا چا په اختیار کې نه وه، هلته دورې خلکو برابرې منعبدلې، ازادي م نه وه، نور سیستم م نه و. خلک دا خبر و چې کله اتحاد جماهیر شوروي په شپږم د جدي باندې مداخله وکوله نو هغوی بیا 9 کاله او 50 ورځې دلته پاتې شول. خو په 9 کاله او 50 ورځو کې موږ د هغوی په خلاف باندې جهاد ته دوام ورکړ او د هغوی راتګ هم ښه وګڼلو. اوس اصلي مدعي منځ ته راغی، جنس روس دی، عقیدهی کمونیزم دی، سیاست تجاوز دی. اوس که موږ جهاد کوو نو زموږ مهاجر به قسمت پیدا کړي، ملل متحد به ورته راشن ورکړي، مکتب به ورکړي.
قاضی صاحب جهاد وشو مثلا مجاهدین بری ته ورسید راغلل، اوس که د اتم د سور پاړه راته وای چې اتم د سور تاسو په نظر باندې څه ډول ورځ ده؟
د سور خو د مجاهدینو کې په ډیر افسوس باندې دا خبره وکړو چې د خرب دیموکراتیک ګوند پر اتاق سره هم هغه وختو کې سر خدو او جمعیت او باومن مشترکن جهاد اعلان کړ. وروسته د وخت په تیریدو سره دا ګوندونه وو ته ورسېدل او د وو ګوندونو په منځ کې داسې افهام او تفهیم او تنسیق نه و چې هغه د دې ملت په یووالي تمثیل وکړي او دلته چې کوم تصمیم نیول کېږي هغه تصمیم د متحد تصمیم وي او د افغانستان د خلکو ستونزې راکمې کړي، نه دا چې زیاتې کړي. نو بناً دا مسله د اتم د صبر په داسې شکل کې راغله چې مجاهدینو په پاکستان کې ونه شو کولای چې خپل اتحاد تمثیل کړي. د چرز دومره فیصله یې وکولای شوه چې دوه میاشتې لپاره مجاهدي صاحب او بیا څلور میاشتې لپاره استاد رباني او بیا د هغه نه وروسته به شورا تصمیم نیسي. نو مجاهدي صاحب چې دلته راغی نو په دلته خو هغه قوت احمد شاه مسعود داخل شوی و، نو سلا قدرت د هغوی سره و، استاد رباني کې د هر جمبیرونه مو مجاهدي صاحب زه نه شو کولای. هغه دوه میاشتې مې ډېرې په ناخوالۍ سره تېرې شولې. بیا چې استاد رباني ارګ ته ورسېد نو بیا د استاد رباني په خلاف باندې دوی جمعیتو حزب د قدرت ته بیرون پاتې شو. هغوی خپل نظامي حرکات شروع کړل، عملیات یې وکول او د کابل په ښار باندې راکټونه وویشتل. نو په دې کې د حزب د جمعیت په جنګ کې د افغانستان د کابل ښار ډېرې سیمې ورانې شوې او ډېر خلک
یعنی پړ دي مجاهدین هم د افغانستان په ورانولو کې او په دغه سي روان وضعیت کې
دي چې دا خپل لري دي چې دا خپل لري چې دوی درست تصمیم ونه شنو ولې او دوی په داسې شکل باندې داخل شول چې یو اړخ باندې د شوروي اتحاد په قوت باندې ارته داخل شو او نور اړخونه بیرون پاتې شول. هغه په سلامال د دې په مقابل کې خودلو او دوی اکسلامان نه یره مرجوبله راغله کوم دي مرجوبله چې په ونه سفر کې کابل کې نه راغله دا پاتم د سفر کې راغله.
مننه کوم قاضي صاحب. د افغانستان د بشر د حقوقو د سازمان مشر خاغله لالګل لال، تاثیر دغه دوه ورځې په اړه باندې تاسو نظر هم اخلو د افغانستان د خلکو تصویر ته په پام سره چې دغه دوه ورځې ویلري
کومنګ لګ واقعیتونو تراشو په واقعیتونو باندې خبري وکړو. دا درسته ده چې دا وم او اتم د ساور دواړه ورځې افغانان ترې کومه ښه خاطره نه لري. دغه دواړه ورځې زمنګ د پاره زمنګ ورځې نه وي، بلکې دغه دواړه ورځې د نورو خلکو یعنی د پردی وي او د دې لپاره یوازې ابزار چې کوم وو هغه افغانان ګرځېدلی وو. دا که په هر اړخ کې وو او دا که په او بد باندې ته په هیتو یا د دوی نه په مستقیم او یا په غیر مستقیم ډول باندې د افغانانو نه د تغدوار ورځ د لپاره په کوم ډول باندې کار اخستل شوې ده دا اوس افغانانو درکړه ده. او شاید کچا نوی درکړي ز فکر کوم چې دا 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 د افسوس خبره ده. په دې معنی باندې چې کومنګ وګورو خلکان یا پرچمان چې په ووم د ساور باندې په څه شکل باندې په افغانستان کې راغلل، قاضي صاحب ته اشاره وکړه او دوی د چا د خانه مرسته حاصله وا او بیا څو شول او افغانان د کوم غوښنو د کوم غمیزو د کوم بدبختۍ سره مخ شول. دا یوازې د دې ټولو مسایلو او د دې ټولو بدبختیو عاملین په خپل باندې افغانان وو چې د نورو په راهنمود باندې یا د نورو په لارښوونو باندې خپل افغانان وزورول وکړول او بل اخره د هغه ناورینینو چې زمنګ په مخ کې د ژوندۍ تاریخ تیر شوی دی، موږ د ژوندۍ تاریخ شاهدان یو، نو هغه د ولسو د هیڅ نه پټ نه دی. بیا هم په مقابل کې چې مجاهدین په خوښنۍ سره چې د افغانانو د پاکو احساساتو نه همیشه د افغاني سیاستوالو او نورو پردیپالو ناوړه ګټه پورته کړې ده، همدغه سې چې افغانانو په خنیت باندې د دغه د ساور د زواک پر وړاندې باندې کومه مبارزه وکړله، کومې سرخندنې وکړلې، هغې باندې هم تجارت وشولو. نه یوازې تجارت وشولو بلکې د ووم د ساور د ووم د ساور د خلکو نه هېر کړه، یعنی دغه نه بدبختۍ دغه رهبرانو چې کاځي سم په هغه وخت کې دغه اخ برخه وا خو کاځي سم عملا په دغه شیانو کې په دغه وخت کې کوم سهم نه درلود، ډیر جهادي رهبرانو سهم نه درلود. و
ولې زه نه تاسو چې هغه په افغانستان کې د سکرین تر سره کړل چې افغانستان نظام ړنګ شول او ټول خلک مهاجر شول تر پدر شول پاکستان گاونډي هیوادونو ته ایران پاکستان ته الته چې افغانان سره څو شول په پلو باندې د افغانان سره څو شول دا هیڅ نه پټ نه دی دا کومنګ وای چې مجاهدین د اسلام د لپاره او د اسلامي روحیه جهاد کړي دي نو دا شیان چې په افغانستان کې ورسته په اتم د ثور پیښ شو دا د اسلام او د مذهب پورې هیڅ اصلا هیڅ اړیکه نه درلودله کوم کړنی چې د خلکو تر سره کړل
لال صاحب کپټول کې دي تراشو پښتون صاحب موبایل قاضي صاحب موبایل تاسو موبایل یعنی چې هم هغه کسان چې د ثور کودتای کړو ما کسان چې د مجاهدینو زنی ګروپونه او تنظیمونه چې بریا ته رسیدل او به د جګړو لامل شول یعنی دوی پړ دی د افغانستان په قضیه کې د افغانستان د خلکو چې کوم قرباني ورکړي د دوی د کورنۍ لاس د دوی غریوانون ته ورغو دي وسته د انتقالي عدالت موضوع چې د پوار ور د بشر د حقوقو مدافعین کوي دا تر کومه پرې په اوس مهال کې د لیکول ور دغه
خوشنۍ سره چې بیا هم کله چې د بن غونډه وشول او د بن په پریکړه کې انتقالي عدالت د دغه پریکړې یو مهم جز و چې باید په افغانستان کې د انتقالي عدالت پروسه پلی شوی و او د انتقالي عدالت پروسه که پلی شوی و دغه نن کومه به بندوباری چې منګه وینو او یو ځل بیا منګه د بحران طرف ته لاړلو منګ به نن د دې شاهدان نو په خوشنۍ سره په هغه وخت کې د وخت حکومتونو چې کرزی صاحب مشرقه والا هم زمنګ حکومتونو هم جمع ملګرو ملتونو او جمع هغه هیوادونه چې افغانستان ته راغلي وو د افغانستان په قضیه کې دخیل وو دغه د ټولو د انتقالي عدالت پروسه چې وا د دغه د خوانه د هم د کورنۍ او هم د بهرنۍ مصلحتونو ښکار شوله دغه پروسه په افغانستان کې پلی نشوله کچیرته په هغه وخت کې چې ډیر حالات ورته جوړ وو دغه پروسه پلی شوی و هر چا به د خپل کړنو ځواب ویلی و د انتقالي عدالت پروسه هرگز داسې هم نه ده چې ټول خلک چې څه کړنی کړی دي هغه دی په اعدام شي او یا د زندانونو دروازو تر شا وګرځول شي او یا د نور د هغې نه کوم بله ناخواله وزګول شي بلکې انتقالي عدالت د تیرو هغه کړنو چې کوم هیوادونه د بحرانونو نه راوځي او په بحرانونو کې کومې بې عدالتۍ رامنځته شوې وي کوم د بشري حقوقو سرغړونې رامنځته شوې وي کوم جنگي جنایت رامنځته شوې وي هر څوک باید د هغه ځواب ووایي او دغه اختیار بیا د جنگ د قربانیانو د وارثینو د کورنۍ په لاس کې ده چې دغه جنایتکارانو سره کوم ډول سلوک کوي آیا دوی بخي او یا دوی ته سزا ورکول غواړي او خپل غچ یا قصاص دوی نه اخستل غواړي خو په خوښنۍ سره دغه پروسه مخکې مچ اشاره وکړه دغه د مصلحتونو ښکار شوله او بل اخر همغه خلک چې هم د کمونستانو په وخت کې او هم د مجاهدینو یاد په اسلامي حکومت په نامه باندې په هغه وخت کې چې په ډیرو جنایتونو کې د دوی لاس وو هغه پر زیات دي چې هغه د خپل کړنو ځواب ویلی و هغه برعکس امتیازات واخستل او هغه نور هم چاخ شول او دومره په نظام کې قوی شول چې هرگز بیا د انتقالي عدالت د پروسې د لیکیدلو اصلا تصور نشو کېدلی نو نن ګورو چې همدغه خلکو د لاسه یو ځل بیا من افغانان بیګونه افغانان د تسې حالات سره مخ شولو چې قدم په قدم بیرته نویه ملسیزه ته خدای مکه منګه بیرته روان یو په د پنځلسمې دورې چې پک فکر کوم پښتون صاحب په هغه وخت کې دغه دورې د ولسی جرګې غړی وو کبنو هلته یو بل ظالمانه قانون دا سپاسو د بخنی په نوم باندې چې هغه پر زیات دي چې د قربانیانو په زخمونو باندې ملهم پورې شوی په هغه باندې مرچک او مالګه نور هم ودړول شو او هغه قانون تر نن ورځې پورې هم نافذ دی بلکې دغه قانون د هغه وخت رئیس جمهور چې کرزی صاحب هغه دغه قانون توشیر نک امضا نک خو ولسی جرګه په دویم ځل باندې په لوی اکثریت باندې بیا هم دغه قانون تایید کړ او بل اخره د قانون باندې ونی ولا په مخه وخت موږ دغه قانون د ملغه د پاره او دغه قانون د پاره چې د قربانیانو د پاره د دتخوایي د پاره من ډیر هلی ځلې وکړلې خو زمونږ راک چوانو ورس
پښتون سیب تاسو خپم ورکه راکا گل شو دی موضوع کې تاسو هغه مهال د دغه ولسی جرګې غړي وای په د قانون چې تصویب شو
تاسو وګوري تورمن صاحب چې په لسمه دوره کې د افغانستان په پارلمان کې کڅام ډیر کسان په دې کې د دې چې په لسمه دوره نسبته شپږمه ولسی می دوره به تر تر او به اعتبار دوره و انتخابات هم پاک و کور د ټول شانو با وجود چپ او راست رهبری ټول په هغه دوره کې موجود و او برحال وکیلان و چې خپل شهید استاد ربانی هم وکیلو خپل جناب سیاف صاحب هم وکیلو محقق صاحب او یو تعداد نور رهبران چې په جهادي سبب کې د رهبری په قطر کې و او د دې سره جفت د چپیانو یعنی کمونستانو رهبران هم لکه ګلزی او رنجبر صاحب او یو نیم علمی صاحب دا د ټول اسم موجود وي نو تبي دې دوالو طرفو د دې قانون په توشي کولو کې علي قدر لوده ځکه چې په دوالو طرفو کې داسې کسان و چې هغه بشر او د جنگ نه کېدل و نو هغه کوشش تیر دا و د خپل ټول تاثیرات یې پر شورا اچول چې دا قانون په هر ډول راځي
پښتون صاحب په بخنه سره د قاضي صاحب محمد امین وقات اړیکه لمک سره پرې شوې ده نشته موږ سره فقط په یوې لنډ جملې سره راټولول غواړو د دې باس هغه دا چې لال صاحب اشاره وکړه چې وضعیت داسې دی چې برته داسې امکان لري چې پخوانی اشتباګان یو ځل بیا تکرار شي نو څه کول پکار دي چې دغه تیر وطن ته بیا ورونه ګرځو
زما په کې ده بلني جامعې د افغانستان سره ستراتیژیک تړون او امنیتی تړونونه هم ذکر دي تقریبا اکثره د ملي جامعې په همدې اساس باید د خپل ټول تعهدات تجمنوسی افغانستان نظام په چیرو شلو کالو کې په دې سره فلاري مخته د نظام اساسات چې ټول سره حکومتو سره خلک ازار یا ناراض هغه مهمه نه ده مشته نظام مهم دی دنیا باید د نظام شاته ودرېږي او پرې نه ځي دا نظام یو ځل بیا د نیوی ملسیز په سرنوشت گرفتاره سي ځکه نظام د 30 میلیون انسانانو مربوط دی نه د یو شخص پس په همدې اساس زموږ د افغانانو او د خارجي بین ملي ټولنې وظیفه دا ده چې د نیوی ملسیز سرنوشت په نظر کې وساتو او پرې نه ځو چې دا نظام خراب سي که څوک داخليږي حکومت ته خدای راوړي خو د نظام د خرابېدو اجازه به چاته ونه کړي
ډیر ډیر مننه کوم قدرمن اوریدونکو زموږ د دیونی 25 دقیقې پروګرام ام دومره ل خپل درنو ملمنو هر یو ل جهادي مشر قاضي محمد امین وقات او د غشان دولسي جرګې د پخانی غړي خاغلی خالد پختون او د افغانستان د بشر د حقوقو د سازمان ل مشر خاغلی لالګل لال نه مننه کوو چې په دغه باس کې ل موږ سره ګډون وکړ
کلو مسافر.